سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې لنډه خبری برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان برید غندلی او وحشیانه حمله بللې ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او ولسی وګړي یې چې ډیری عام وزیرستانی کډوال دي په نښه کړي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین نن دریم ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان په نوم بنسټ پرون پر خپل ایکس پانه له ټولو مرستندویانو او شریکانو مننه کړې چې د پولیو د پوره له منځه وړلو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې بنسټ په وینا د دې کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 4.8 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د بنسټ له خلکو غوښتي دي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون له 5 کلونو کم عمر خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا کمپاین له دوشنبې ورځې راهیسې پیل شوی او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشره په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. له دې مخکې احمد الشره چې په ابو محمد الجولاني مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8مه د بشار اسد رژیم پرځاوه او پر دې هیواد واکمن شول. د اوکراین په کریویری ښار کې د روسیې لخوا د بلستیک توغندي په یو برید کې یو تن وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو پرون وویل د حمله د استوګنې پر یوه څلور پوړیزه ودانۍ شوې ده. د دنیپرو پتروفسک والي سرهی لیساک ویلي دي چې په دې برید کې 11 نور کسان هم ټپیان شوي چې 8 تنه یې روغتون ته رسول شوي دي. د اوکراین د بشري حقونو ټولنې دې برید ته قهرجن غبرګون ښودلی او یادونه یې کړې چې دا برید د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په ورځ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سیالو خواوو ترمنځ د درنو نښتو راپورونه ورکړل شول. او د کرکټ نړیوالې شورا پرون د اتلانو د جامع چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې به له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي. د مهالویش له مخې به د افغانستان لومړی سیالي د فبروري میاشتې په 21مه نیټه په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. په پام کې و چې د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو دې ته په پام چې د هند لوبډله د هېواد ته نشي تلی نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو کوربتوب کوي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید بللای دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او ولسی وګړي چې ډیری عام وزیرستانی کډوال دي په نښه کړي دي. په بیان کې د برید د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو یادونه شوې چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکي وګړي پکې ټپیان او شهیدان شوی دي. په بیان کې خبرداري ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت د خپل خاوري او حریم دفاع د ځان حق بولی او دا عمل به بی جواب پرېنګدي. بیان زیاتوي چې پاکستان باید پوښي چې دا ډول خپل ساري عملیات د هیڅ ستونزې حل نه دی. د راپورونو له مخې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د افغانستان په خاوره کې پر هغو سیمو هوایي حمله کړې دي چې پاکستانی چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشکوک پټنځایونه پکې دي. د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو اسوشیټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دوی وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستانی طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د چارواکو چې نه غوړي هویت افشا شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، دا ادعا هم کړې چې په دې حملو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د روان کال په مارچ میاشت کې هم تایید کړي و چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد پرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د درنو هوایي حملو لمړني راپورونه سموي، نو ښایي طالبان یې ځواب ورکړي. هغه غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو به اجازه نه ورکوي چې افراد یا ډلې له خاورې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق خان پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي او د موجودو ستونزو د حل لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتی او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستانی چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلول د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعاوې تل رد کړې دي. د همدوی موضوع په اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي هاشم وحدتیار نظر وپوښت، او د مرکې په سر کې مې له هغه وپوښتل چې د دې حملې لپاره د پاکستان پلمه کومه ده.
اول خو داسې ده چې دا تازه نه ده. په پاکستان کې د تحریک طالبای پاکستان د هغوی مکررن حملې په پاکستانی پوځیانو نه دوه درې ورځې مخکې چې ولس پاکستانی پوځیان دوی په بلوچستان کې وژل، همداسې د یو تعداد زیاتې په کورم اجنسي کې وژل، او په وزیرستان سیمه کې پاکستانی پوځیان دې ته اړ کړل چې سیمه پرېږدي او وزیرستان نه ووځي، او په مجموع کې د پاکستان هغه ثبات ته د تحریک طالبای پاکستان د لیارې هغه ته زیان ورسوي. بل داره چې نه تنها امنیتی تاثیر ټي ټي پي پاکستان ته غورځولی دی، امنیتی تاثیر هم غورځولی. مثلا په بلوچستان کې، په گوادر کې، په دې سیمه کې چې چینایان هلته په میلیارد ډالر سرمایه‌گذاری کړې ده، پانګونه کړې ده، او دغه ناامنی سبب دی کې چې چینایان دغه خپل هغه پانګونه هلته خپل کومې اقتصادي پروژې چې دي هغه د فعلا دپاره ودروي.
بله.
او دا مستقیم اقتصاد باندې هم تاثیر کوي د پاکستان په اوزان. آخرین نقطه داره چې پاکستان توقع لرل، اسلام آباد توقع لرل چې افغان طالبان چې قدرت ته ورسیږي بیا به د دوی بهرنۍ پالیسي پاکستان تعینوي. اوس د طالبانو مستقیما بهرنۍ پالیسي چې خپله تعینوي او د دنیا سره مستقیما دوی په اړیکه کې دي، حتی د هندوستان سره هم، د هندوستان پلاوی ارسي وزیر دفاع سره ګوري، د بهرنۍ چارو وزیر سره ګوري، درې پاکستان لپاره قابل نه ده.
د طالبانو د دفاع وزارت ګواښ کړی چې ځوابي حمله به وکړي. فکر کوي طالبان د ځوابي حملو لپاره کوم دفاعي ظرفیتونه لري؟
طالبان هیڅ ظرفیت ته ضرورت نه لري چې دوی نوي ظرفیتونه په خپل ځان کې جوړ کړي. د پاکستان د طالبانو په زرګونه جنگیالي دي چې د هغوی په وجود کې غوسه د جنگ انرژي ده. هغوی د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنگ کې ښکیل شي او لاړ شي په پاکستان کې دماکی وکی، انفجارونه وکی او انتهایی عملی وکی، حتی داخل پاکستان که دیده تحریک طالبان پاکستان سره چنگ پچنگ. د اسلام آباد مصیبت دا ده چې په افغانستان فشار راولي چې هغه ټي ټي پی مرکزونه په خصوص په پکتیکا کې چې نورولي مسعود د ټي ټي پی مشر هلته شتون لري او د ټي ټي پی نورو قمانداران په پکتیکا او خوست او په پکتیا او په دې سیمه کې دي، دا طالبانو ته وښیي چې مونږ هم اطلاعات لرو د دې اړوند، هم مونږ د بمبار کوی شو، هم وژلی شو، او دا په پا طالبان فشار راولي چې ټي ټي پی د خپلې خاورې نه د افغانستان د خاورې نه وباسي. خو د دوی محاسبه غلطه ده چې که چېرته په داسې بمباریو کې طالبان راضي کېدلی، خو بیا خو شل کاله په پا طالبان بمباریانې وشولې، اما طالبان خو
فکر کوي په راتلونکي کې بیا هم تاسو اټکل کوي چې د پاکستان د پاوځ حمله به دوام وکړي او کبه د ته یو سولې ځا لاره یا د منځګړو په هڅو یو د حل لاره پیدا شي؟
منځګړي هڅې د پاکستان پوځ وکړې، نتیجه یې ورنه کړله. دوی د پاکستان کې د مدرسو علما چې د ډېرو طالبانو استادان پاتې شوي، هغې کابل ته راواسته او د دوی د مشرانو سره وزیر د دفاع سره ملا برادر سره رئیس الوزرا سره دوی ناستې ولرلې، نتیجه یې ورنه کړه. مولانا فضل الرحمان کندهار ته واستوله چې طالبان امیرالمؤمنین سره خبرې اترې وکړي، هغې نتیجه ورنه کړله. او د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته وغوښتله د مدرسو مشران علما سره کښېنوله، هغه منځګړتوب هیڅ نتیجه ورنه کړله. کوم کار چې اوس پاکستان کوي دا آخرینه وسیله د فشار ده چې په طالبان راولي. دې نه مخکې ټول کارونه وکړل، مثلا افغانان مهاجر په پاکستان نه وباسل، بندیان کړل، سرحدونه وتړل، سپین بول ډاکټر خان دای وتړل، نور کوم فشارونه چې هغه په طالبانو په افغانستان نه راوستل، اما دای آخرینه د فشار آله ده او دا به هم نتیجه ورنه کړي. او زه فکر کوم چې په راتلونکي کې د طالبان او تحریک طالبان دوی هلته په پاکستان کې اسلامي نظام په پاکستان کې غواړي، شریعت نافذول په پاکستان کې غواړي، حتی په خپله پاکستانیان هم چې د علما د مدرسو دي، هغوی یې چې موږ شاګردان چې په کابل کې په ریاست جمهوري کې اوسېږي، موږ ولې دلته په اسلام آباد کې قدرت ته ونه رسېږو؟
د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وایي په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یو د نشه یي توکو د کارولو د ناورین تر اغیز لاندې ده. د سازمان تیر ورځ ویلي چې په افغانستان کې لسیزې جګړې او بې ثباتۍ په مخدره توکو د روغ د توپ اصلي لاملونه دي، او د روغ د کسانو د درملنې او پټولنه کې د الغام لپاره هم د دوی هڅې دوام لري. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي په افغانستان کې لکلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. دبليو ایچ او د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو این او ڈی سی په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپلو کورنیو او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د دبليو ایچ او او یو این او ڈی سی استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې دې مرکز کې په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه شوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت شوي او 900 ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره شوي دي. له دې سره په مخدرو موادو ځینو روغدو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغدیتوب ځانونه وژغوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بېکار ری بولی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ وست کلان امان وایي چې له 13 کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي.
ولا بس دغه غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت وو، بل دلیل مین توپ وو. نو په همدې ډول می ژوند جاری وساته او ژوند مو اخر تباہ او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتی بیا لته رونو لسکلونو رئیس پنشې توکو روغدای و دای د دغه توکو لپاره خودو ورسته اوس بلوی دی زحوزه کې د روغدو د درملنې پیو مرکز کې د روغدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې طالبانو حکومت تل د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روغدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روغدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ازادۍ راډیو خبرونه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:00 نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:25 او 15:25 مترو اوریدای شي. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع لرو چې نړیواله مسله ده. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې اوبخې د نړیوالو مسایلو کې د سوری د اسرایلو د پاوز د پریکړې په اړه راپور لرو چې وایي پاوز د غزې د ترانګې په شمال کې یو روغتون ته د تخلیې امر کړی او ویلي دي چې له دې روغتون څخه د دوی پر سرتیرو د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې 2 نور روغتونونه هم د اسرایلو تر پرله پسې حملو لاندې دي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د اسرائیل پوز وویل چې د غزې ترنګ په شمالي بیت لاهیه، بیت هانون او جبالیه سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د سخت دریځ حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پوز پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د غزې په شمال کې د اندونیزیا له روغتون څخه وسلوال د دوی پر ځواکونو د بریدونو لپاره کار اخلي او د دغه روغتون د تخلیې امر یې ځکه ورکړی چې له پوځي عملیاتو مخکې ملکي وګړي، طبي کارکوونکي او ناروغان په خوندي توګه بل ځای ته ولېږدول شي. فلسطینیان اسرائیل تورن وی چې د غزې ترنګ له شمالي برخې څخه د خلکو په ایستلو سره هڅه کوي چې یو حایل سیمه رامنځته کړي، خو اسرائیل دغه ادعا ردوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې یو روغتیایي چارواکی منیر البورش ویلي مخکې له دې چې د اسرائیل پوز د سیشن بي د ورځې په لومړیو کې پر دغه روغتون برید وکړي او روغتون کې دننه کسان یې وتلو ته اړ کړي، د دوشنبه په ورځ د روغتون چارواکو ته امر کړی و چې هغه تخلیه کړي. د هغه په خبره د غزې په شمال کې پر 2 نورو روغتونونو العوده او کمال ادوان هم اسرائیل په پرله پسې ډول بریدونه کوي. یو شمیر ډاکټرانو رویترز ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبه په ورځ هم د کمال ادوان روغتون په خوا کې عملیات ترسره کړل. د راپور له مخې د اکتوبر له 15 رئیس چې په سیمه کې اسرائیلي ځواکونو یرغلیز عملیات پیل کړي، د دغو 3 روغتونونو چارواکو د تخلیه لپاره د اسرائیل امرونو سرغړولی دی. اسرائیل ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په څیر له نړیوالو بنسټونو سره په همکارۍ په سیمه کې نورو روغتونونو ته د طبي وسایلو او تجهیزاتو، ناروغانو او د سون موادو د لیږد چاره اسانه کړې ده. د کمال ادوان روغتون رئیس حسام ابو سفیه ویلي دوی په سلګونو ناروغانو او د هغوی نږدې خپلوانو ته له روغتون څخه د وتلو لپاره د اسرائیل د پوز د امر په وړاندې مقاومت کړی او زیاته کړې ده چې روغتون د اسرائیل د پوز له مکررو بریدونو لاندې دی چې په نتیجه کې جنراتورونو، د اکسیجن پمپونو او د روغتون د ودانۍ ځینو برخو ته زیانونه رسېدلي دي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل امنیتي چارواکو ویلي چې دغه سیمه د حماس یوه اډه ده. په عین حال کې اسرائیلي ځواکونو تیره ورځ د غزې په نورو سیمو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړ چې د ډاکترانو په خبره په نتیجه کې د ملکیانو لپاره د بیړنیو روغتیایي خدماتو د یوه روغتیا پال په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو په وینا پر غزې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 45,000 کسانو او د ټپیانو له 120,000 کسانو اوښتی. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس په ګډون سخت دریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1,200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2,500 نور یې ارغمل کړل.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کرسمس تر نړیوال دود تر څنګ به د ژمی په ورځو شپو کې د افغانانو د یو دود په اړه هم واورې.
موږ مؤمنانو ډېر کښنیانو دغه وخت ته به د سندلې رواج به بیا د اوسه پورې
له پوهان نصر الله ستنګزي سره پورې ویني به موضوع شخې دلې.
ما هڅه کړې ده چې تر یو حد پورې د سینما تلون را واخلم او د حقوقي قواعد او اصول سره پرتلکم.
د اقرام مجلې دوه مګنه چاپ شو. د دې مجلې مسول مدیره فتنه ژوند وای
زموږ مقدمه د دې ذکرې په هوی الهام یو مهمه سرچینه ووسو.
د امنې فنا شعر لرو.
زدا ستا سترګو کې څومره وړه کارم زه چې کلا د نشټې نه درته ګورم.
دا اونې د نړۍ په ډیرو هیوادو کې د کرسمس جشنونه دي. کرسمس د عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې لمانځنه ده. په نړۍ کې د عیسویانو شمیر د سږ کال د عیسایو له مخې 2.3 میلیارد پورې رسیږي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 1.5% جوړوي. خو کرسمس په نړۍ کې هغه کسان هم لمانځي چې عیسویان نه دي، لکه ځینې مسلمانان، یهودان، بودایان او حتی داسې کسان هم لمانځي چې په هیڅ دین باور نه لري. د دغو لمانځنو له امله کرسمس د نړۍ په یوه ستر دود بدل شوی دی. خو دا دودونه په ځینو برخو کې سره ورته دي او په ځینو کې سره ورته نه دي. په ځینو هیوادونو کې کرسمس څو اونۍ وروسته لمانځل کیږي، یعنې د جنوري په 19 کرسمس کوي، خو په ځینو کې بیا دا تغییر یو دوه ورځې وي. د کرسمس د دودونو تر شا یو شمېر پخوانۍ افسانې پرتې دي چې همدا نقلونه هم د ګڼو نورو فولکلوریکو کیسو په څیر ډول ډول تعبیر شوي دي. مثلا د کرسمس ونه چې په دې شپو ورځو کې په نړۍ کې ګڼ خلک په خپلو کورونو، دفترونو او بازارونو کې شتي دا نقل لري.
و نو په زړو زمانو کې یو بزګر و چې د کرسمس په واورین موسم کې د یو وږي یخوهلي ماشوم لاس ونیو. هغه یې کور ته بوتي خواړه ورکړل او چې په تن توت سو او په نس مور سونو د ناجو ونې یو څانګه یې راماته کړه او پر مځکه یې کښېښوده. بیا یې بزګر ته وویل د کال دا ورځ دی له سوغاتونو ډکه. کله چې ماشوم لاړ، بزګر ولیدل چې دا څانګه څرنګه غوړیږي او څرنګه په ونه بدلیږي.
د کرسمس د سپینچیرک سانتا کلاس کې سهم د تاور ته غونډې ده او هغه داسې ده چې سانتا کلاس چې نیک عمل شخص له ماشومانو او بیوزلو سره به مرسته کوله. دا کیسه د سویډن او هالند په پخوانیو نقلونو کې ډیره یاده شوې ده او بیا د ځینو روایتونو له مخې د امریکا لور ته خپره شوې ده. دغه ډول افسانې د دې سبب شوې دي چې خلک دا دود وساتي، د کرسمس ونې کښتي او د کرسمس په ماښام ماشومانو ته سوغاتونه ورکړي. د کرسمس د دودونو ریشه پرته له شک چې په عیسویت کې ده، خو د زمانې له تیریدو سره په دې دود کې له یوې سیمې تر بلې پورې بدلونونه راغلي دی. مثلا یو عام دود دا دی چې په دې ورځ د کورنۍ غړي سره راغونډي شي. شاید داسې راغونډېدل زموږ په هیواد افغانستان کې عادي خبره وي، خو د پرمختللې نړۍ په بوخت ژوند کې چې زوی یو ځای کار کوي، لور بل ځای په کار یا درس پسې تللې وي، او پلار مور په خپلو کې سره یوازې پاتې وي. د کرسمس په ورځو کې د کورنۍ د خړو یو ځای کېدلو ته د دې سیمو خلک ورځ شماري. ماشومان بیا سوغاتونو ته هوسی شي، لکه زموږ ماشومان چې د اختر سوغات ته خوشاله وي. په کرسمس کې یو تغیر دا هم دی چې له یوې سیمې بلې ته خواړه بدلې شي. کوم خواړه چې په فلیپین کې په کرسمس کې خوړل کېږي، هغه په امریکا کې نه خوړل کېږي. حتی د لویدیځو هیوادونو د کرسمس خوراکونه ډېر سره ورته نه وي. د کرسمس په ورځو کې خلک سوغاتونه یو بل ته ډالۍ کوي، چې له دې امله په هغو ښارونو کې چې کرسمس لمانځل کېږي نږدې میاشت مخکې بازارونه تاوده وي، یعنی بیروبار پکې زیات وي. په اروپا کې د کرسمس د ورځو یو دود دا دی چې د ښارونو په مختلفو سیمو کې د ښاروالي لخوا وړې وړې غرفې خلکو ته ورکوي. هغوی د خپلو سیمو خواړه او لاسي صنعتي شیان پلوري، چې په دې ډول یو شمېر کسان څه پیسې پیدا کوي، او په بازارونو کې هم د خوراک له پلوه هم د ډیزاین له اړخه د کرسمس په ورځو شپو کې تغیرات راځي. د کرسمس پر دود د ټکنالوژي اخیر هم ورستر بلې په زیاتېدو دی. مثلا ویل کیږي چې په پخوانیو زمانو کې به چې کله دا ورځ لمانځل کېدی، نو خلکو به ډېرې شمې بلولې. نن سبا شمې شته، خو رنګه رنګه څراغونه په ښارونو، واټونو او کورونو کې لګیږي، لکه د افغانستان د سولې د کلونو په جشنونو کې چې به د جشن سیمه څراغان کېدله. پخوا به د کرسمس په ورځ ځوانانو کارتونه د سوغاتونو په ډول تبادله کول، نن سبا تر ډېره کارتونه آنلاین وي. د ژمی لاره رسیدو سره په نړۍ کې د کرسمس له دوده د افغانستان د ژمی یو دود ته مخه کوو. سندلې ته چې د ډیرو په باور د کورنیو د یو ځای کېدو او د ژمی د اوږدو شپو د تیرېدو ښه وسیله ده. په کندهار کې د ژمی پر رسیدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي سندلې د ګرمېدو یو دودیزه او مشهوره وسیله بولي چې په ژمی کې پرې ځانونه تودوي. صادق رشتینی راپور لري.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو لبخوانی او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلیو جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
یا اخیری ما ده په تنه وکړه، دا تقریبا 9 سانتی دی یو متر.
دا
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاری. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجاری کسب کوي، وایي سندلوی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دی. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلوی بازار ګرم دی.
سیزن دی، یعنی بازار دی، سندلیان ښه خرڅیږي، ښه بازار لري، او غټي کوچني سندلۍ په کښې شته چې هر یو ځان جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیان د 2000 څخه نیولې بیا تر 1500 پورې شته. کوچني سندلیان په 300-500 تر 800-1000 پورې شته. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15-18 سندلۍ په هغه ډبلې خرڅیږي غټ سندلۍ، او کښنی چې هغه د ورځې لاس 15 تر 20 پورې خرڅیږي.
سندلی د لرګوی څخه جوړ شوی میسته ورته وسیله ده چې څلور پښې او یو تخته لري. په سندلی کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنی بخاري شودل کیږي، او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبداللطیف چې په کندهار کې سندلی جوړوي او پلوري، وایي سندلی د بخاري په پرتلا کم مصرف کوي، او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسیدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړېږي چې خالي لرګی و تخته سره میخیږي، یو داسې جوړېږي د ماشین جوړي هلته په سري عضبانه سره اغوستل کیږي. هغه اغوستل شوي جلا به یې لري، او دا میخ والا جلا به یې لري. نو دغه میخ والا چې دي دا په ریټ کې اوسه ارزانه دي. هغه اغوستل شوي چې دي هغه موږ د بازار دپاره جوړو، معنا د بازار خلک راځي وړي. هغه د دغه دپاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالۍ څخه خلک راځي، او داسې اطراف څخه خلک راځي، او دا د سري عضبانه والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي. دا ښه شی دی، کلک شی دی، نرخ یې یو څه درغه بل اضافه دی درغه میخ والا.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري پر ځای سندلی کاروي، ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره اغېزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید گل د کندهار یو سپنجری وسیدونکو وای سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله د چیتر وسه خلک کاروي
چې موږ مؤمنانو ډیر کشنانو دغه وخت ته د سندلی رواج وي بیا د اوسه پورې اوس خو بیا وخت سره سو د گیسونو پیدا سول په خوا وورو ورما به روډي په خاکړه لاغه ور بیا راوستي په یو پیاله کې د بیا به سره کښې شول نو په دغه گرمی د ډوډۍ څخه استفاده کول اوس پیلن چې دی د گیس استعمال دی تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی ډیر کم اقتصادي تمامیر ډیر کم مصرف کی په بخاری پر تلا باندې هنو ګر مومنانو پر ټول کمل مان راځم باندې راټولې
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وای د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاری وسنه لري نو سندلی ورته غوړه ورزان وسیله ده
سندلی نو د دای شه دی او لښ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بارنو بیا موږ مومنان پنه نه وځو دا انګټي وسنه لري خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو تاس پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدل وي خو ژمه یخ او سخت وي چې دغه ولایت وسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سوان توکو د بیو د لوړېدو له امله سندلی کاروي د دې دودیزي وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي سبب هم ګرځي
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د آزادي رادیو مجلې په دې خبرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثيلي کیسه هم خو سمدستي د متلونو پاړه متلونه د خلکو د ژوند د تجربو او پوهې په اساس جوړې شوې لنډې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي متلونه د یو ولس د اجتماعي ژوند کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې له یو نسل بل ته انتقالي شي د متلونو یو ځانګړتیا دا ده چې روان وسل کیږي یو حکمت او پند پکې نغښتی وي تر ډیره عام فهمه وي د متلونو د اهمیت په اړه د خبره کیږي چې د یو ولس د ژوند تجربه او لیدنې کتنې له یو نسله بل ته لېږدوي او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندی ساتي د متلونو په اړه یو ژور بحث ستدی چې په دوی کې د حقوقي مفاهیمو پلټنه وشي یو شمېر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي ځینې د قراردادونو په باره کې همداراز د ورځني کار او مزدوري په اړه متلونه شته د ظلم او چیری په باره کې هم متلونه شته لکه څه چې کری هغه برې وي په دې برخه کې تازه د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزی کار کړی دی په حقوقي سیستمونو کې منابع قوانین دي دودونه دي د قاضیانو مخکنۍ پریکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي نو متلونه خو په دې سیستم کې نه راځي څرنګه اعتکا پرې کېدای شي له پوهان ستانکزی څخه باورو
کله کله خپل د عرف کلتور او همدارنګ فلکلوري مسائل حتی وجزي دا حقوق ته ور داخل شوی دي یعنی د حقوق او قواعد نسبتا نوی دي په دغه معنا چې دغه مخکې ديني قواعد وجود درلودلی دي عرفي قواعد وجود درلودلی او همدارنګ اخلاقي قواعد وجود درلودلی په ځینې قواعد چې مطلقا له عرف نه اخیستل شوی دي او تبدیل شوی دی په حقوق باندې موږ په ځانګړي ډول د سوایو چې کله کله یو عرفي قاعده یا دینی قاعده یا حتی اخلاقي قاعده اخیستل کېږي کله چې په یو قانون کې داخل شو د شکل تغییر مومي او حقوقي کېږي یعنی رسمي بڼه ځان ته غوره کوي په دې اساس خپله متلونه هم د فرهنګ یو غني برخه په توګه په هره ژبه کې له غیر جملې زموږ په ژبه کې یوه لویه برخه ده او د شیان دي چې پرتل کېدای شي د حقوقي قواعدو سره سره له دې چې هیڅ کله ورته حقوقي قاعده نه ده ویل شوې اما مقایسه به ډول مقایسه کېدای شي او یو ځانګړتیا دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدو نه وړاندې ده نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې مال اساس دی ورته درلودلې داسې متلونه را واخلم او له حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم، مستند کړم، حتی په ځینو معدود قوانینو یا بین المللي حقوقي اصولو سره مقایسه کړم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکړم.
تاسو کولی شئ چې یو مثال راته راکړئ؟ مثلا کوم مثال؟
ډېر زیات لرو، هغه شیان چې ما را ټول کړي ښایي دې سلو نه زیات وي. فرضاً موږ یو شی لرو، په پښتو کې وایو پردی زوی نه زوی. ګورئ، موږ په حقوقو کې، په اسلامي حقوقو کې او د افغانستان په حقوقي سیستم کې فرزند خواندګي چې عربي اصطلاح ده یا موږ کله کارو په افغانستان کې، هم تپنی د بل چا زوی د سړي زوی نه کېږي. ولې؟ حرمت نه رامنځته کوي. حرمت په حقوق کې درې ډوله ده، یا سببي ده، یا نسبی ده، او یا هم رضایی. که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ تاسو فرزندي په نامه ساتي، ولو له وړکتوب نه ساتي، دا نه یې د کورنۍ ته محرم ده او نه یې د زوی کېدی سي، او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده. او دا خپله جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغه نسب په ځان پورې متو. دا په دین کې هم ناجایزه ده او د موږ په حقوقي نظام کې. یا مثلا په وهلو څوک نه سمیږي. ګورئ، په حقوقو کې خشونت تاوتریخوالی مطلق منع ده. په دې ارتباط نړیوال کنونسیونونه وجود لري. دغه متل تقریبا دغه ټول د خشونت ډولونه ځان سره اخلي. یا مثلا وګورئ چې د دو ښځو وي، ځان کنن به سخت وي. دلته د تعدد د زوجاتو سرله د قانون ورته اجازه ورکوي، شریعت ورته اجازه ورکوي. زموږ په ټولنه کې، زموږ په حقوقي نظام کې، اما شرط ورته دي چې باید عدالت تامین کړي. دا داسې ښیي چې که یو چا دوه ښځې درلودې، ده په طبیعي ډول عدالت نه ده کړی، او د همدې لپاره به ځان کندن سخت وي. یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کې، په نوم د قاضي تفهیم او تلقین. هغه په دې معنا ده چې قاضي یو طرف د دعوې ته په اصطلاح فتحه ورکوي، کومک سره کوي، توکي په جریان محکمې کې. دلته موږ پښتو کې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعي شي، دعوا به د چا سره وي؟ یعنی قاضي طرف ونیسي، خپل بې طرفي لاس ورکړي او تلقین او تفهیم وکړي، تا دعوا به بل چا سره وي. یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې په دموکراتیک متلونو کې راغلي دي، او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده، دا خپله دا لوی مفهوم ده. یا مثلا خدای د حق ملګری ده. موږ د حقوق د معنا د پاره شپږ ویشت معناوې لرو. یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده.
د اصطلاحاتو او متلونو ژبه ډیر کله مجازي وي چې ممکن مختلف معناوې په وخت ورته وخت کې ورکړي، نو په قانون کې خو استفاده ترې بیا هم سخته کیږي نه؟
ګورئ، معنی دې ویلي چې مطلق یو متل دې واخیستل شي او قانون ته درابل شي. یو او بل، تاسو وګورئ کله چې موږ حقوق وایو، حقوقي قواعد یوازې په قانون کې نه شته، نورو موارد کې موږ حقوق لرو. یعنی د حقوقو یوه بڼه قانون ده. مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایي، نړیوال حقوق قانون نه دي، په اصطلاح ابجکتیف یا افاقي حقوق دي. کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي، دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه په کارول کېږي. مثلا تاسو ورته اشاره لرئ، زه بل ته اشاره وکم. د مور غیږ د زوی زانګو ده. دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کې نغښتي دي. اول، د ماشوم شیدې ورکول چې موږ په حقوقو کې ورته وایو رضاعت، یا د شیدو خوړل، او حضانت چې ماشوم ضرورت لري. د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم تربیې لاندې ونیولسي دي. د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده، او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې. دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي. یعنی منظور دا نه ده چې مطلقاً دا متل په عین عباراتو، عین کلماتو، عین اصطلاحاتو راوړل شي قانون ته.
خو دلته یو بل شی هم ده. د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کې یو مشکل دا ده چې عمومي خبرې پکې وي، نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو ته ضرورت دی، داسې نه ده؟
داسې ده. اجازه راکړئ چې یو بل تفاوت ته فکر کوم. تاسو سره په کوم بل پروګرام کې همدا مسله شریکه کړې وه. موږ په حقوق کې یو اصل لرو او بله قاعده د هر حقوقي قاعده د پاره د اصل موجودیت حتمي ده. مثلا د ټولنې اساس کورنۍ تشکیلوي، دا یو اصل ده. اوس د دې د تنظیم د پاره د همدغه اصل په رڼا کې قواعد وضع کېږي، په صلحاو او په لسحاو. څه د هرې ټولنې د غوښتنو سره، د حالاتو سره، د اعتقاداتو سره، د اخلاقو سره په تفاوت دا وضع کېږي. اما اصل تغیر نه خوري. موږ اصل هغه شته وایي چې هغه په خپل ذات او جوهر ولاړ وي، او قاعده په اصطلاح منشأ اخلي له اصل نه او له معایداتو یا اجرایوي ضمانتونو سره تړلي وي. الله زره په ډېرو مواردو کې پښتو متلونه په عرفي لحاظ اما د دې په رڼا کې په صلحاو نور قواعد وضع کېدای سي چې هغه کېدای سي د حقوقي قواعدو په شکل په قانون کې منعکس سي.
افغان ټولنه کې دننه مثلا که چېرته د افغانستان جغرافیه په پام کې ونیسو، ممکن یو متل په یوه سیمه کې یو ډول تعبیر شي په بل کې بل ډول، نو په قانوني چارو کې اتکا حتی که په همدې شکل هم وي لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه ستونزمنه نه ده؟
ګورئ، اول خو تاسو ګورئ ډېر داسې متلونه چې په لږ تفاوت سره په مختلفو فرهنګونو کې یا مختلفو ژبو یا مختلفو سیمو کې وجود لري. مثلا ما مختص عرض کو خدای دې حق ملګری دی، موږ په طریق لرو خدا طرفدار حق است. موږ معمولا اصول او قواعد په دوه برخو د تاسو په تنه په ارتباط ویشو. یو عام دی چې ټول ټولنه ته ټول انساني جامعې ته واحد حالت لري. مثلا د بیان ازادي، دا یو اصل ده. یا خپل ازادي یو اصل ده. او بل بیا موږ لرو خاص یا ځانګړي اصل یا اصول چې هغه کېدای شي ټولنه ته خاص وي او قشر ته خاص. بناً د ما منظور دین دا نه ده چې حتما دغه ټولو متلونو نه د افغانستان په حقوقي قواعدو کې استفاده وشوي. دوه موخې لرم. یو دا ده چې د پښتو د متلونو غنامندي په حقوقي لحاظ منعکس شي، او بل د حقوقي قواعدو یې تطبیق دپاره ولس ته مراجعه وشي چې تاسو هم په خپل فرهنګ کې دا شی لرئ، دا شی چې اوس قانون منعکسوي او کوم بین المللي سند منعکسوي. دا په دمانه نه ده چې نو یاد چا اختراع ده، بلکې موږ په پیړیو مخکې دا درلودلی دي.
یعنی ستاسو تر ډیره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخښون کړي. همداسې ده؟
همداسې ده. او بلې خونه دا باید وښيي چې موږ متلونه د زمانو په تیرېدو سره لا هم د استعمال وړ دي او کولی شي ترې نه مفیده ګټه واخلو.
له پوهان ستنګزي څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د جنید شریف او د کرکی اکاډمي د شعر د جایزو د ګټونکو امنه فنا شعر د دوی په شخ.
د امید لدریته نظر تا ګورم، د امید لدریته نظر تا ګورم، د مئن زړه د کعبه نه در تا ګورم، چې مسترګې دې نړۍ ته غړولې، د هماغې زمانه نه در تا ګورم، ستا دیدن ته می خزان وختونه تیر کړل، ګل اوس له تلوسې نه در تا ګورم، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، زیم ناستا لخیمینا در تگورم ستا نازک انزور زماز نظر کتت شی ستا نازک انزور زمان نظر کتت شی چی دوخ کو مپرده ندر تگورم زداستا سترگو که چون را وڑخ کارم زداستا سترگو که چون را وڑخ کارم ز چی کلا دنشتی نا در تگورم دا زما دا تان دو هلو قاتل تایی دا ارمان دا حدیرین در تگورم زبشم در نفنا ارمان بوکری زبشم در نفنا ارمان بوکری لروانی قافلین در تگورم لروانی قافلین در تگورم دو امید لدریتین در تگورم دو مینزر لکعبین در تگورم چی مستر کده نڑی تغڑاولی لهماغی زمانین در تگورم لهماغی زمانین در تگورم
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیوي مجله لورولی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د اقرام مجله د لومړي کال دوهمه غنه خبره شوه. په دې مجله کې یوازې تنچونو او میرمنو لیکنې خبرې شي. د اقرام مجلې د دوه میکړې د مطالبه پاړه به د همدې مجلې د امتیاز له خاوند او مسول مدیر فتان شونڅ خبرو چل لومړی کني سره تو پیر فکره.
اقرام مجله د شزو د ژخ پورته کول او ورتیا او ښکار کول لپاره پیل شوی د زموږ مخه ده د سید زده کړې په هوی ویلهم یو مهمه سرچینه ووسو او دا مجله دوی برخې لري په یو کې علمي او بل کې ادبي لیکنې خبرو او دوهمه ګڼه لومړی ګڼه په څوارخونو کې متفاوته ده. په دې ګڼه کې د مطالبو بڼه موضوعات او ډیزاین له منظم او پرمختللې ده. د لوستونکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده او د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی دی. د تیرې ګڼې په پرتله
د مطالبو د محتوا له اړخه د لومړۍ او دوهمې ګڼې توپیر کڅه توضیح کړئ. نور
په دوهمه ګڼه کې موږ هڅه کړې چې د ښځو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې ګڼې تم په ځانګړې توګه تعلیمي، روغتیايي، ټولنیز او د ښځو د لاسته راوړنو اړوند مقالې شاملې کړې دي. سربېره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکي کیسې، علمي، طبي شعرونه، مرکه او بایوګرافي پکې شامل دي او خپرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالبو راټولول ممکن سخت وي. په تیر بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خپروي نو اغلی شوند د مطالبو پراخوندولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوي نه یست؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وي، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت اړتیا لري، خو زموږ هوډ او د همکار هڅې دې خوندونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یوه ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري، نو اقرا مجله څنګه توضیح کوي او خلک به څنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې ګڼې توضیح کوو هغه برېښنایي ګڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینهوالو ته وړاندې کوو او ځینې لیکوالو ته په ټولنه کې الهام بخښونکي وي. بیا یوه ګڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو او راکړې پتې ته ورلېږو. لکه تېره ګڼه موږ د جنید د جایزې ګټونکي اغلې تکوا برهان شاکوري ته ډالۍ کړو.
د اقرام مجلې بل ګڼه به خپرې شي.
دریم غنی لپاره ملاقات پیل کړای نه دی او د پلان لمخه به هغه د ژمي په موسم کې خبره کو ځکه موږ هر غنه په هر درې میاشتو کې خبره او هڅه مو ده د راتلونکي غنه کې د موضوعات لا شو تنوع کیفیت وړاندې
اخلي ژوند مننه
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
تمثیلی کیسه د مستقیم بیان پر ځای بغیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي یعنی تمثیل هغه حکایت او روایت ته چې ظاهری معنی تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي یعنی په حقیقت کې تمثیل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی شاید تمثیلی کیسو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه او شی تر دې رپ تمثیلی کیسو کې د شوري مانوي اخلاقي او ټولنیز پیغام در رسولو هڅه کیږي د تمثیلی کیسو کمال دا دی چې لوستون کې د ته چوي چې خپل ژوند ټولنی او باورونو ته ژور فکر وکړي د ننګرهار د ګوشتي ولسوالي د ځوان کیسې لیکوال لقمان مومند یو تمثیلی کیسې لرو چې په خپل ځغه ازادي رادو ته را لښلې ده
مد زور د سترخان ور واخص خلاصي کړ د ډوړې سوچ ټوټي خلې توا چولې دو بوغړا پی پسو کړو غو دو غزيد چته یو قتل تور کاګل لرګي پر پراته ول یو دم د کوټي دروازه وټکې د حمید ولاړ شو پانګړ کې څوک نو یوازې وخړ مرغې د دیوال پر سر ناشته و حمید وټو خل مرغې وویل واه لکته ناروغې حمید حیران شو پور خدای مرغی ته وکتل په ویرې وویل ته خبرې کوي مرغی وخندل مو ویریږه زه او جادوی مرغی دا سور ځوینم چې ته په بد حال نه خړول پاره هیڅ نه لري جامې دې هم شکی دلې دې دا ښکار شو وزه دې خنه ده حمید په ژړغونی غږ وویل ستا خبره سم ده زه هیڅ څوک نه لرم پلار او مور می په خوامړې شوې دي اوس په دې زړه جونګړ کې आवाज ژوند کوم هیڅ هم نه لرم مرغی والو ته حمید تر مخ ته نیلګی پر یو خوچ خاخ کې ناسته ورو ویل غم مکه وا خدای به هر څه سم کې بیرته خړ وزرونه ور په ول نیلګی پر ته شورو ویل په ما پسې راځه حمید په مرغی پسې روان شو دوان د سین غاړې ته ورسیدل کولای زای او سین رنی او بدرلو دی وی خاطه غنی ونی ولاړې تر ونه لاندې شنه واخول او د خو په منس کې او خپل کوچنی کور ښکارېدا مرغی کور ته ورننه وته حمید هم پسې روان شو کور دوه ښکلې کوټې درلودې ولې پر سرو غالۍ او فرشو پورسې او پسې سپینې پردې راځوړندې وې یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و ګلداره توشک پرې هوار سر ته سپینه قاچ شوې پاکه بلستنه پرته وه مرغۍ ورسې ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته ورو یې وویل ته به نور غریب نه یې بیا یې د کوچني میز پر سر ایښې ښکلې دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل هغه دسترخوان هوار کړه حمید همداسې وکړل مرغۍ وویل دا یو جادوي دسترخوان دی هر خوراک چې د زړه وي نو یې غواړه حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې حمید په حیرانۍ ورته وکتل مرغۍ په خندا وویل هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي له دې سروالو ته ولکوټي ووته خوار وډنګر حمید په لنډ وخت کې سر وسپین شو د به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه دسترخوان به تل له وریجو سرو کړو چرګانو ډول ډول کبابونو مختلفو میوو او هر رنګه خوړو ډکو حمید به ټوله ورځ له دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل هلک په لنډ وخت کې پیسهداره شو وروسته یې نوکران ونیول د پچانو غوندې هسک او ښکلې ماڼۍ جوړ کړه ځمکې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار تلو یا به په خپلو ځمکو ګرځېد خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول کال ووتې ورځ د ماڼۍ دروازه وټکې د نوکرانو احوال راوړ چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني حمید په نزله هغه ځان تر ووت شیبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې ډنګر هلک ودرېد هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله حمید په غوسه وویل زما له غریبانو څخه بد راځي تر اوسه مې چاته اووه روپۍ هم نه ده ورکړې ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره او له دې ځایه لاړ شه هلک په خواره خوله وویل د خدای لپاره یتیم یم، د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه، له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالود، د ماړې خیښې ولړزېدې، په اسمان کې تالنده او برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو، یو دم چوپه چوپتیا شو. کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و، نه ماړۍ و نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنی وشو، ځان ته یې وکتل، هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و. خوار و ډنګر ښکارېده، هېڅ هم نه و ور پاتې. دا وخت د مرغۍ غږ واورېد، ته باید دومره نه وای مغرور شوی. حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل، توبه مې ده، بیا به داسې نه کوم، ما بیرته شتمن کړه. خو مرغۍ الوتې او له لیرې د حمید پخوانۍ زړه جونګړه ښکارېده.
د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اورېده. البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څانګې راډیو مجلې ته استولې وه، خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
یاله نس کوروم دې تشوم ما خودن، تشوم خودن دیاله نسکوروم دی، تشوم خودن نصیبا بدلوم دی، قبلوم خودن نصیبا بدلوم دی، قبلوم خودن پیاله نسکوروم دی، تشوم خودن پیاله نسکوروم دی، تشوم خودن. تقدیر زولنې دی، د جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولنې دی، د جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولنې دی، د جانا ترکو چوڑما، زندان نړو خودن، زندان نړوم دے تیروم خودن. پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا. کرے سجدے تنا تا پیدا کرے،
خالق میں ککر سج دے تن دا پیدا کرے خالق میں ککر سج دے تن دا پیدا کرے تندیا مت وندے لگو ما خود نہ تندیا مت وندے لگو ما خود نہ پیالے